یا کورنۍ ته یې ښځې ته کنځا کوي، دا په خپله د هغوی جایګاه او هغوی مقام لپاره یو توهین او یو بده موضوع ده او ډېر منفي پیامدونه او اغیزې لري. یعنی هر څوک چې اسلامي ارزښتونو لپاره احترام لري باید میرمنو ته او خورو مورو ښځو ته احترام وکړي، ځکه چې د دوی مقام ډېر یو مهم او یو تاثیرګذار مقام ده.
د افغانستان د قوانینو پر بنسټ د هر کس په شخصي حریم تیری کول منع دی. همداراز د افغانستان د مدني قانون له مخې د ښځو په وړاندې هر غیر انساني او غیر اخلاقي کړنه د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی او جرم بلل شوی دی. په دې اړه راته د یو خصوصي پوهنتون د حقوقو استاد ظریف عالم ستانکزه داسې وایي:
د افغانستان د نافذه قوانینو پر بنسټ، خصوصا د جزا د کوډ پر بنسټ باندې، په څو کټګوري جرایمو کې دا تقسیمېږي. که چیرې کنځلې ښځو ته نسبت ورکول شي او په کی غیر اخلاقی نسبتونه ای، اجازه د کود د 603 ماده پر بنسټ باندې وصف دی جرمی قذف ګڼل کیږي. او کچېره نور مسائل افتراءات او نور غیر اخلاقی نسبتونه نه ای او نور نسبتونه ای، په دې صورت کې بیاغه افتراء جرم ګڼل کیږي او افتراء جرم په 603 ماده د جزا کود کې ورته جزا تعین شوی ده. او کچېره نور کنزلیوی او غیر اخلاقی نسبتونه نه ای او نور کنزلیوی او هغه هم نسبت خزو ته ورکول سی، په دې صورت کې جرم د توهین او دشنام ګڼل کیږي او د جزا کو د 603 ماده پر بنسټ باندې د اشخاص قابل د مجازات ګڼل کیږي.
موږ په دې اړه د عام خلکو خبري هم را اخیستې دي. دا چې عام خلک په شخړه کې خزو ته ښکنځلې کول څومره نامناسب کار بولي، دا به لدی څخه واورو.
محمد حنیف احمد زیم در لوګر ولایت اوسیدونکی: په افغانی ټولنه کې دغه رواج تر حد زیات شوی دی او دغه عادت زمنګ په نارینه و کېسته دی. کله چې یو بل سره په کوم څه باندې جنجال کوي نو یو بل ته د ښځو ښکنځلې کوي، نو په واقعیت سره دغه رواج سته دی زمنګ په ټولنه کې.
نوم عبدالسمی شرزاد د ننګرهار ولایت د شرزاد اوسیدونکی یم. زمونږ په ټولنه کې یو ناوړه عادت همدار دی چې خلک په خپلو منځو کې جنګونه کوي، به کنځلې نارینه نه وپځي زنانه وته کیږي. دا یو ناوړه دود دی، اگر چې دا شریعت د خانم ناروا دی. هغه سودا کار کوي چې هغوی خپله علم نه لري، پوهه نه لري او عقیده خرابوي.
نورایل کلیوالیم د کندهار څخه. نارینه چې د کور د باندې جنگ کې شخړه کوي نو لباده مرغداري واج دي چې یو بل ته شکنځل سره کوي، بیا هغه ته د ښځې شکنځل کوي. اصلا په داسې حال کې چې ښځه په هیڅ خبره نه وي، کور ته ناست وي او دوی یو د بل ښځه سپکوي، شکنځل سره کوي.
د عامو خلکو خبرې مو واورېدې. اوس به په دې اړه د کابل پوهنتون د استاد محمودی تقوا خبرې هم واورو چې وایي: نږدې 4 لسیزې جګړې د افغانانو د ټولو بدبختیو لامل دی. اغلی تقوا، کدارته وایست چې ولی یو شمیر افغانان د جنگ په وخت کې چې یو بل ښکنځي، بیا یې د کورنۍ ښځینه غړي ورته ښکنځي، د دې لامل څه دی؟
تر ډېره ښکنځلې کول، زیړې کول یا خراب الفاظ کارول د نړۍ په اکثرو ژبو، فرهنګونو، کلچر او د خلکو په فولکلور کې موجوده او شته ناوړه عادت دی. نه یوازې افغانان دغه ناوړه عادت لري چې د جګړې او شخړې په مهال یو بل ښکنځي، یو بل ته خرابې خبرې کوي، حتی کورنۍ استای، بلکې په اکثر فرهنګونو کې د عادت شته دی. خامو خبره دغه ده چې افغانان ډیر زر احساساتي کیږي او ډیر زر فزیکی شخړه رامنځته کوي او ډیر زر لفظي شخړه رامنځته کوي، ځکه چې افغانان ډیر حساس خلک دي. حساسیت هم د دې لامل دی چې تقریبا 4 لسیزې په افغانستان کې جګړه روانه ده او د افغانانو 99% ژوند له جګړې او تاوتریخوالي سره مل دی. او بل مسله دغه ده چې افغانان فقیر خلک دي، اقتصادي ستونزې لري، رواني ستونزې لري، په کورونو کې اجتماعي ستونزې لري په محیط کې سونز لري هم دغه د دې سبب شوی دی چې افغانان حساس کړی او ترڅنګ زر تاوتریخوالی ته لاس کړی د دې سبب شوی دی. خو یو بل مسله چې دلته په افغانانو کې ډیره ده هغه متاسفانه ده چې کله دوی جګړه کوي نو دوی کنځلې یو د بل ناموس ته کوي، کورنۍ ته لکه مور ته خور میرمنې ته کنځلې کوي. یو خو د دې علت دغه دی چې کنځلې خو کوي، کنځلې خپل خاص درد لري کله چې یو څوک چاته کنځل کوي، اما که هغه ناموس ته وي زه فکر کوم درد به یې یو څه ډیر وي. یعنی افغانان غواړي دوی هغه وکړي په یوه څپېړه باندې دوه مخه خوښ کړي. او بل علت دغه دی چې تر ډیره په تاریخونو کې هغه مسایل چې فیمینستانو رابرسیره کړي دي هغه دغه دی چې ښځه همیشه په یو مسله کې خصوصا په شخړو کې او په جګړو کې قرباني واقع شوې ده. اوس فرض وکړئ جګړه د دوو کسانو ترمنځ وي، که هغه فزیکي جګړه وي او که هغه لفظي جګړه وي، دوه کسان یو بل ته ښکنځلې کوي، اما که دې ته متوجه شو نو درد یې او قرباني یې یا هم بې ابروګي یوې ښځې ته ورسیږي چې هغه په هغه میدان کې ستایل کیږي او د هغې په نامه ښکنځلې کیږي.
اغلې تقوا، د ښځو ښکنځل د نارینهوو په جنګ کې دا به د دوی په کورنیو اړیکو څه بدې اغېزې ولري؟
زه فکر کوم چې کله په کورنیو جګړو کې یا هم له کور څخه د باندې نارینه شخړه کوي او په هغه شخړو کې دوی ښکنځلې په غیر مستقیمه توګه ښځو ته کوي، میرمنې ته یې کوي، که د کور له ماحول څخه بهر هم وي یو ډول په اورېدلو سره یې ښځینه آزرده کیږي او خفه کیږي. خو د کور په ماحول کې د دې ترڅنګ چې خفه کیږي هغه د کور نارینه د هغو ښځو په وړاندې خپل ارزښت او درنښت او دروندوالی او سیاست له منځه وړي.
په پای کې که دا راته ووایاست چې څنګه کیدای شي چې په افغاني ټولنه کې دغه او دې ته ورته ناوړه عادتونه او دودونه له منځه لاړ شي؟
د ناوړه عادتونو د له منځه وړلو لپاره یوازینۍ لار عامه پوهاوی دی. عامه پوهاوی په جوماتونو کې د دینی علماو لخوا چې هغوی د دې ترڅنګ چې د مختلفو مسایلو په اړه خلکو ته پوهاوی ورکوي ورته واز کوي، دوی باید د ژوند د چارو په اړه هم حداقل درې دقیقې له هر لمانځه وروسته یا هم یوازې د جمعې په ورځ باندې خلکو ته د ژوند کولو لارې چارې وزده کړي او دوی ته عامه پوهاوی ورکړي. زه فکر کوم چې بهترینه مرجع ده او په شاوخوا به یې د 500 تر 100 کسانو راټول شوي وي. که چیرې دغه مثبت شعور په 100 کسانو کې دود شي زما په نظر یوه لویه ټولنه مثبت لوري ته ځي. او د دې ترڅنګ په ښوونځیو کې د اخلاقو په نوم مضامین شته دي. ښوونکي دي خپل زده کوونکو ته هغه څه چې یوازې وچ په کاغذ کې لیکل شوی دي نه تدریسوي، د دې ترڅنګ د بعد ژوند د عملی پروسو په اړه هم یو څه ورزده کړي. دریم ادرس رسنۍ کېدلی شي، یو ډیره کوچنۍ برخه د ژوند په نامه ځانګړي کړي او د اخلاق په نامه یې ځانګړي کړي. زه فکر کوم په خلکو باندې به ډیر تاثیر وکړي او منلو ته به یې تیار وي.
نړۍ دا خبرونه چې د نارینه و لخوا په شخړو کې ناموسي ښکنځلو ته ځانګړې شوې وه هم دومره وه. تر بیا د خدای پامان.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، ټویټر، اس ام اس، لا ازادي رادیو سره اړیکې ټینګې کړئ.
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په امنه سي جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم. چا کای هغه زما د ترور چوی ته ورکړ چې هغه ویسه کور ته خو زی
جوړون کې مریم توخی.
سلامونه دوستانه، کور کلی ته ښه راغلاست. آیا تاسو په کور کې سالمه بوختیا لرئ؟ ولې ځینې خلک سره لدی چې بیکاره هم دي خو په کور کې مصروفیت نه لري؟ او په کورنیو کې د سالم مصروفیت اقتصادي او رواني ګټې څه کېدلی شي؟ نن همدا موضوع راسپړو چې تر راپور تر څنګ د یو تن اقتصادي شنونکي سره مرکه هم لرو. ملتیا مو وکړئ. سالمه بوختیا په کورنیو کې هغه کارونو ته ویل کیږي چې یو کس څو کسه یا د کورنۍ نږدې ټول غړي پکې ګډون کولای شي چې د هنري کارونو څخه نیولې تر لاسي صنایع او حرفي کارونه ټول پکې شاملېدلی شي. سالمه بوختیا له یو پلو د کور غړي مصروفه ساتي او له بله پلوه اقتصادي ګټې هم لري. زه د کابل په کارتې نو سیمه کې یوې داسې کورنۍ ته ورغلی وم چې د کور میرمنو د افغاني ګنډونو لپاره په بخمل ټوکر چرمې ماتولې او د خپل ژوند او کار څخه ډېر راضي ښکاره کېدل. دوی سره مې خبرې داسې پیل کړې. خورجان انځان نو پیژنه؟
نوم مې ریحانه ده.